افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او درسي ساعت خو لنډه خبري برخه هم لرو. دا برخه د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د یونان ساحلي ګارد پرون شنبه وویل چې په ختیځ کې د روټس ټاپو ته نږدې د جمعې په ورځ د یوې ګړندۍ کښتۍ د چپه کېدو په پیښه کې اته تنه مړ شوي او ټول ژغورل شوي. د افغانستان ادبادي د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د ګارډ وویل چې پرون هم د پیښې په ځای کې د احتمالي ژوندي پاتې شوو یا قربانیانو پسې د لټون عملیات ترسره کړل. چارواکو وویل دغه کښتۍ چې غیر قانوني کډوالې لیږدول هغه مهال چپه شوه چې خطرناک مانورونه یې ترسره کول تر څو د ساحلي ګارد له یوې کښتۍ څخه ځان وژغوري. په دې پیښه کې اته تنه مړه شوي دي. ساحلي ګارد اتلس افغان کډوال چې دولس نارینه، درې ښځې او درې ماشومان دي ژغورل شوي دي. او بخی ساحلی گارد وویل چې اتلس افغانان افغان کډوال چې دولس نارینه، درې ښځې او درې ماشومان دي ژغورل شوي دي. چارواکو همدارنګ ویلي چې یو شمېر ژغورل شوي په روغتون کې بستر شوي چې د یو وضعیت نازک دی. د یونان چارواکو دغه پیښې په تړاو د دو ترک ادباو د نیولو خبر ورکړی او پر هغوی د قاچاقوړونکو تور پورې کړی دی. ویل شوي چې دغه کښتۍ له چپه کېدو وروسته ډوبه شوې ده. له سوریایانو وروسته ډیری افغانان له دې غیر قانوني لارې هڅه کوي چې یونان ته ځان ورسوي. یوناني چارواکو ویلي چې سږ کال به چې پای ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د هغو غیر قانوني کډوالو شمېر له 6000 کسانو واوړي چې یونان ته ورغلي یا ور روان دي. د افغانستان د خبرلانو مرکز د ارزو تلویزیون د نیول شو کارکونکو د خوشي کې دوه خبر ورکړل. دی مرکز پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د خصوصي تلویزیون و کارکونکو په ضمانت خوشي شوی، خو په کابل کې لا هم د تلویزیون دفتر ته د فعالیت اجازه نه ورکړل شوی. وړاندې ویل شوی چې د دغو کسانو محاکمه به یوه اونۍ وروسته وشي. د افغانستان د خبرلانو مرکز د ارزو تلویزیون د کارکونکو د خوشي کېدو هرکلی کړی او د طالبانو له حکومته یې غوښتي دي چې دا قضیه پای ته ورسوي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویلي چې د ارزو تلویزیون دفتر د اسلامي ارزښتونو د ساتنې له رسنیو د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي او د ټولنیز نظم د پیاوړتیا په خاطر تړل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي د سالنګونو لویه لار به د پلان شوي کار له بشپړوي وروسته د سیشن مې پورس د ټولو موټرو پر مخ پرانیستل شي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پرون شنبه په یو ویډیوي پیغام کې وویل د دې لارې تر پرانیستل کېدو پورې به کوچني او باروړونکي موټر په نوبتي ډول پر جلا مسیر د ټاکلي مهالویش له مخې تګ راتګ کوي.
وسایت مسافربری کوچک و بزرگ
لوی او کوچنی مسافر وړونکو موټر هر ورځ لدواړو مسیرونو تګ راتګ کولای شي، خو بارونکو موټر یو ورځ له شمال څخه د جنوب پر لوري او بل ورځ له جنوب څخه د شمال پر لوري د حرکت اجازه لري. د سه شنبه په ورځ د مرغومي پر څلرمه بارونکو موټرونه له شمال څخه جنوب ته د حرکت اجازه لري.
د طالبانو د ټولګټو وزارت له خلکو او موټر چلوونکو غوښتنه کړې چې پر دې لار د سفر په مهال د وسایطو زنځیر ته د جامې د ژمي توکي او نور اړین وسایل ځان سره ولري. د سالنګ لویه لار هر کال د ورښتونو او توپانونو له کبله د موټرو پر مخ د لنډې مودې لپاره اکثره وختون تړل کیږي. د امریکا پوځ نن یکشنبه وویل د امریکا د سمندري ځواکونو یوه الوتکه د سره سمندرګي د پاسه په تیروتنه په ډزو چې هغه دوستانه ډزې بلل شوي ویشتل شوي، خو دواړه پیلوټان یې ژغورل شوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې دا پیښه هغه وخت وشوه چې د امریکا پوځ د یمن د حوثي یاغیانو د پنهښه کولو لپاره هوایي بریدونه ترسره کول. که څه هم د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ سینټ کام نه دي ویلي چې د دغې پیښې په مهال دغو پیلوټانو چې یوې برسیرن ټپي شوی څه ډول ماموریت مخته یوړ. د پوځ په وینا د یو اس اس هری اس تورمان کښتۍ لخوا یو رهبری کیدونکو مزایل وشتل شوی و چې په تیر وطنه په اف ای اتلس ډوله الوتکه چې له دې کښتۍ څخه پورته شوی و لګیدلی. له دې مخکې سن کم د شنبه په ورځ ویلي و چې ځواکونو یې په هوایي هدفي بریدونو کې د یمن په پلازمینه صنعا کې د ایران له ملاتړی د برخمنو حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د دې ډلې د قومندې یو مرکز او د مزایلو یو زیرمتون په نښه کړی و. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه اعلان وکړ چې په څه باندې څوارلس میاشتنۍ جګړه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمېر 45,228 تنو ته رسېدلی دی. د وزارت ویلې چې په دې موده کې د روان جګړې لکبل یو سلو وزره 1530 تنه انټپیان شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه سخت دریځ حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. په غزه کې دا جګړه او رسل هغه پیل شو چې لومړی د حماس ډلې وسلوالو د 2023 کال د اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل ناببره حمله وکړه. په دې حمله کې 1200 کسان ووژل شول او شاوخوا 2500 نور یرغمل کړی شول. د افغانستان فوټبال د غوره لیگ د څلورم فصل د شپږمې اونۍ په دوام به نن یکشنبه په دویمه نن یکشنبه دوه لوبې ترسره شي. د مهالویش له مخې به د عدالت فرا لوبډله د کابل د پیروز ځوانانو له لوبډلې سره او د سرپل ولایت د خدیم اف سي لوبډله به د فاریاب د سرسبز یشلر له لوبډلې سره مخامخ شي. پرون د خراسان فاریاب او استقلال کابل لوبډلو ترمنځ لوبه 2-2 مساوي پای ته ورسیده او په بل لوبه کې د هرات ولایت د اټک انرژي لوبډلې د بلخ ساحل څپې ته 2-0 ماته ورکړه. د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ څلورم فصل په هرات کې د 200 لوبډلو په ګډون د قوس میاشتې په 14 پیل شوی دی. په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې یو بنسټ په دې هیواد کې د سرطاني ناروغیو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. د دې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هر کال په دې هیواد کې تر 9000 ډېر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي، خو په دې شمېر کې له 4000 د ناروغۍ له امله مري. دا مهال په افغانستان کې د سرطان په وژونکو ناروغۍ د اخته افغانانو شمېر 1500 خول کیږي، خو ګمان کیږي چې واقعي شمېر ښایي تر دې هم زیات وي. نور په دې رپورت کې
په افغانستان کې په سرطان د اخته کسانو د شمیر پر زیاتېدو او په دې وجون کې ناروغي د مړینو پر زیاتوالي یو بنسټ سخته اندېښنه وشوده. په دغه هیواد کې لا هم د سرطاني ناروغیو د درملنې او تشخیص امکانات په نشت حساب دي او ګڼ کسان مجبوره کیږي خپل ناروغان ګاونډیو هیوادونو ته ورسوي. په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواري وایي په دغه هیواد کې هر کال تر 900 ډیر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي، خو څه کم 6.5% یې مري.
چه هر کال تقریبا 9450 کسان زوم د معلوماتو د روپی سیکتور یا د عام روغتیا وزارت د معلوماتو مطابق د سرطان باندې هر کال اخته کیږي. 4000 وګړي خپل خوږ ژوند له لاسه ورکوي او زوم د معلوماتو چې کوم موږ معلومات لرو په افغانستان کینسر فاونډیشن په خپل دغه کې نو تر اوسه تقریبا خواوشا 15 لکه افغانان چې دي د سرطان په دی وژن کې ناروغۍ باندې اخته دي.
هغه کسان چې په سرطان اخته ناروغان لري وای له بیوزلۍ کړیږي او په دې نه پوهیږي چې د خپلو ناروغانو درملنه څنګه وکړي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته د خپلو ناروغو ماشومانو په باب ویلي
د مریستیا پورې علاج شروع را دای زما په کور کې ماته 2-3 ماشومان د وینې سرطان پراتري خپل ځاني مریض او د کار روزګار درک منشتري او را د دومره مستندوی ادارې د دوړو کارونه ورکې داخدي بد دي دا مونږ ته نه ملاويږي نه چاره کړی دی راته او نه زما کول لیدل او نه ورخی څوک او نه ماته را کوي وروره.
په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواري وایي دوی له روغتیايي سکتور سره په ګډه هڅه کوي چې په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د درملنې امکان برابر کړي.
نړۍ څو هیوادونو کې افغاني پی ایچ ډی سکولرانو متخصصین د سرطان په برخه کې لرو او د غوي پلان داس دي چې افغانستان د راشیو همدارنګه آنلاین د دلته د ډاکټرانو د ظرفیت جوړونې برنامه موږ د درې میاشتې تقریبا مرحال کړې ده، یعنی دا اوس جریان لري. ممکن چې د 2015 کې موږ یو څلور ماشینونه چې هغه ډېر لوړ قیمتونه لري په میلیونونو ډالرو اندازه باندې قیمت لري، نو انشاءالله زه مطمئن یم چې 2015 کې موږ په کابل کې یو دوه مرکزونه انشاءالله فعال کړو.
د شاغلی شنواری په خبره په دغو مرکزونو کې به ناروغانو ته د کیموترافي یا وړانګو په مرسته د درملنې امکان هم وي. که څه هم دا مهال په افغانستان کې د سرطان په وژن کې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 1500 شول کیږي، خو ګمان کیږي چې واقعي شمیر شایي تر دې زیات وي. د سږي په سرطان داخته کېدو یو لوی علت د هوا ککړتیا شول کېږي چې د افغانستان په لویو ښارونو لکه کابل کې دا ستونزه عامه ده. د افغانستان روغتیا وزارت په 2000 میلادي کال کې په سرطان د 23000 کسانو داخته کېدو موارد ثبت کړي وو او په هغه کال په دې ناروغۍ شاوخوا 16000 کسان مړه شوي وو. روغتیا وزارت ویلي چې په افغانستان کې سرطان ناروغي د زړه تر ناروغۍ وروسته د ډیرو کسانو د مړینې سبب کېږي. په ښځو کې د سرطاني ناروغیو عامه بڼه د سینې سرطان دی چې سږ کال یې په افغانستان کې شمېر نږدې 50% زیات شوی دی. د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام چارواکو په لړم میاشت کې ویلي وو چې د تیر کال پرتله په افغانستان کې سږ کال د سینې د سرطان موارد په 50.9% زیات شوي دي. په 2021 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه په سرطان د مړینو شمېر نږدې 100 میلیونو ته رسېدلی و چې ډېری مړینې په بېوزلو هیوادونو کې ثبت شوې وې.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوانان وایي چې دوی ته په ژوند کې ستونزو دا ورزده کړل چې د سختې پر وخت هدف ته د رسیدلو لپاره د لارو بدلیدل دوی بری ته رسولی شي.
ژوند که آسان وای ساده وای پیل یې باید په ژړا نه کېده. کوچنی چې زیږي باید د ژړا پر ځای خندلی وای. له ستونزو څخه باید ځوانان ونه ویریږي. هغوی باید ټینګ ارادې ټینګ هوډ ولري. هدف چې نه بدلوي هدف ته د رسېدو لپاره لارې باید بدلې سي.
د نجونو په ډله کې هم داسې پیغلې شته چې د طالبانو د نظام له ناخوالو سره مبارزه کوي او نه پرېږدي چې د دوی روحیه ووژل شي.
تقریبا 3 کاله زه مطلقه په کور وم. دا ماته ډېره سخته تمه مسوله او شخصا د ما په خپل روان ډېر بد اغېز کړی و او زه د افسردګۍ په لومړۍ درجه کې وم. نو بیا مې د آنلاین ادبي بهیر په نوم یو ګروپ سره چې د شاعران او لیکوالان دي پکې هغوی سره مصروفه یم.
نن ام د موضوع چیروم ملتیا مو وکړی. درنو دوستانو، ګڼ شمیر افغان ځوانان وایي چې د طالبانو له دویم ځلی واکمنۍ څخه وروسته د دوی په ژوند کې دومره منفي بدلون راغلی دی چې دوی ته زغمل شونی کار نه دی. خو داسې کسان هم شته چې همدا ستونزې او سختۍ نور هم مبارزې او مقاومت ته غښتلي کوي. د دوی په ډله کې نن له 2 تنو ځوانانو سره غږېدلی یو. د دوی د زده کړو، کار او ژوند په هکله مو ورنه پوښتلي دي. په پیل کې له ولولې دهقان څخه اورو.
ما خپل لمړنۍ زده کړې د بغلان ولایت د پلخمري په ښار کې کړې دي چې د لیسې اول ښوونځي څخه فارغ شوی یم. په 1993 کال کې باقي زده کړې مې چې 2 کاله نوې د ادبیاتو برخه کې دارالمعلمین کې لوستې دي. د پښتو برخه مې لوستې ده، پښتو ادبیاتو برخه.
بله ډېر ښه. له دې وروسته بیا په څه باندې مصروف اوسې؟ دنده څه وه؟
شرایطو پر اساس خپل کور خرڅ کړ، کابل ته لاړلو. کابل ته م کډه وکړله. څو چې موږ له نوي محیط سره او لوی ښار سره په دې چې په خمرې وړکی ښار ده او څو سي وړکی ښار کې اوسېدلې. لوی ښار کې اوسېدل ورته لږ ګران ده. وګدې مودې لپاره بیکاره وم. وروسته لږې مې بیا د یو تی د دوستانو په ادرس د یو مؤسسې ادرس مې پیدا کړ او مې وختل چې هغوی سره کار وکړم.
اته څه ډول کار دی کاوه؟ د تاسو خپل دنده څه وه؟
دغه مؤسسه چې د ماشومانو د ادبیاتو برخه کې کار کوي، په نوم د ګروي قهوه نومېږي. اوس هم فعالیت لري. هغه وخت په حضوري او آنلاین وو. اوس یوازې لاین ډول ده. التم د ماشومان د ادبیاتو برخه کې کار کوي. په دریز ژبو باندې کتابونه ورته چاپ کول، ازبکی، دری او پښتو باندې. سمای په پښتو برخه کې کار کوي.
کله چې جمهوریت سقوط وکاو، طالبان بیا واک ته ورسېدل، څومره تغییر راغی په ژوند کې دی، په دنده کې دی؟
بل شک ډیر تغیرات راوستل. موږ لړی رستونز سره مخامخ کړلو. ځکه چې ما د تلات روز لو ورسپانې سره همکاري درلودله. والته مې نه دنده اخیسته و. درې میاشتې به کېدل چې ما ته وې سره د پښتو برخه کې کار کوي او ګهواري سره مهمه همکاري درلودله. نو کله چې حکومت سقوط وکړ، موږ مجبور سلو دي.